سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی ز صفی الله ستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کو هند د کرکټ اتلانو جام وګاټه د هندستان د کرکټ ملي ټیم نن د اتلانو جام یا چمپینز ټرافی په پایلو کې چې په دوبی کې وشوه له نیوزیلند سره مخ شوی و په پایلو کې نیوزیلند 252 منډې هدف ورکړی و هند وتوانید په وروستي اوور کې یعنی په 40 اوور کې د شپږو لوبغاړو په سوځیدو یاد هدف ته ورسیږي په دې ترتیب هندستان د چمپینز ټرافی اتلولي د 4 وکټو په توپیر باندې له نیوزیلند څخه وګټله په دا وار چمپینز ټرافی کې چې د پاکستان په کوربتوب وشوه او د هند لوبې په دوبی کې پلان شوی وي افغانستان هم برخه درلوده افغانستان که څه هم نسبتا ښې لوبې وکړي خو د باران په سبب یې له استرالیا سره د ګروپي دور وروستۍ لوبه مساوي شو چې په سبب یې افغان ټیم له مخکې تګه پاتې راغی پاناما له متحدو ایالاتونو څخه ایستل شوي لسګونه کډوال چې افغانان هم پکې شامل دي خوشې کړل پاناما د بشري حقونو د ډلو له څو اونیو شکایتونو او نیوکو وروسته د شنبې په ورځ لسګونه کسان چې له څو اونیو راهیسې په یو لرې پراتي کمپ کې ساتل کېدل خوشې کړل او هغوی ته یې 1.5 ورځې مهلت ورکړ چې د منځنۍ امریکا له دې هېواده ووځي د حیات الله اوماخ په نوم یو افغان کډوال چې په دې ډله کې خوشې شوی اسوشیتد پریس خبري اژانس ته ویلي نه په پاناما کې د اوسېدو لپاره پیسې لري او نه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته ستنېدای شي د پاناما چارواکو ویلي ایستل شوي کسان د اړتیا په صورت کې کولی شي په دې هېواد کې د استوګنې ویزې تر 6 ورځو تمدید کړي خو ماغوایي دای هم د نورو کډوالو په څیر نه پوهیږي چې څه وکړي د اسوشیتد پریس خبري اژانس د راپور له مخې له امریکا څخه د ایستل شوو کډوالو له ډلې 15 کسان خوشي شوي خو لسګونه نور لا هم په کمپونو کې دي د هوا پیژندنې ادارې د روانې چهارشنبې تر ورځې پورې د هېواد په بیلابیلو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو د راوتلو اټکل کوي د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت نن په یو بیان کې ویلي سبا د کب یاهود له شلمې د کب تر 2 د هلمند هریرود شمال پنجرود امو او کابل په سیندیزو اوزو کې د نسبتا تیزو بارانو او واورو له کبله د سیلونو د راوتلو احتمال شته په بیان کې په ځانګړي ډول د اروزګان زابل هلمند کندهار بادغیس هرات غور جوزجان فاریاب بلخ سمنګان بغلان تخار کندوز پکتیا خوست او لغمان په سیندونو کې د اوبو د کچې د لوړېدو خبرداری ورکړل شوی د اوبو او انرژۍ وزارت له هغو خلکو چې د یادو سیندونو پر غاړو استوګندي غواړي د سیلابونو د راوتلو په صورت کې د کورنیو سیمو د کوزنیو سیمو اوسیدونکو ته خبر ورکړي په هلمند فراه کندهار او نورو ولایتونو کې د وروستیو وریاو له کبله خلکو ته ګڼ انساني او مالي زیانونه اوښتي دي خبرونه له ازادي راډیو اوري د امریکا د پټو خدماتو یا سیکرټ سرویس افسرانو یو وسلوال سړی سپینی مانی ته نږدې په ډزو ویشتلی دی د پټو خدماتو اداره چې د امریکا د ولسمشر او نورو جګپړو چارواکو امنیت نیسي په یو بیان کې دا پیښه تایید کړې ویل کېږي چې دغه کس له انډیانا څخه سفر کړی و او یکشنبه سهار وختي سپینی مانی ته نږدې له افسرانو سره ډزې تبادله کړې د پټو خدماتو په بیان کې راغلي چې له دغه مشکوک وسلوال پرته نور څوک په دې پیښه کې نه دي ژوبل شوي وسلوال کس وروسته روغتون ته رسول شوی او وضعیت یې نامشخصه دی د پیښې په وخت کې ولسمشر ډونالد ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې نه و ولسمشر ټرمپ معمولا د اونۍ د پای رخصتۍ په فلوریډا کې په خپله ماڼۍ مارالاګو کې تیروي او په داسې حال کې چې کیف له واشنگتن سره د خبرو لپاره سعودي عربستان ته د خپل پلاوي لیږلو ته تیاری نیسي روسیې په اوکراین کې پر ملکي اهدافو او د جګړې په ډګر کې د پرمختګ لپاره حملو ته زور ورکړی اوکراینی سیمه ییز چارواکي وایي روسیې پرون د اوکراین په ختیځه دونیتسک سیمه کې د هوایي حملو پر مهال لږ تر لږه 50 کسان او په دوبرپیلا ښار کې 11 کسان وژلي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي تېره شپه ناوخته پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې لیکلي دا حملې ښیي چې د روسیې اهداف نه بدلیدونکي دي ځکه د په وینا د خلکو د ساتنې د اوکراین د هوایي مدافع د پیاوړي کولو او پر روسیې د نورو بندیزونو د لګولو لپاره باید لازم اقدامات وشي ټاکل شوی د امریکا د بارونو چارو وزیر مارکو روبیو له خپل اوکراینی سیال اندري سیبیها سره د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې د بندولو په اړه د خبرو لپاره سبا د مارچ 11 تر 14 سعودي عربستان ته سفر وکړي د سر مطلب مو دا دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت یو وار بیا د افغان ښځو په ملاتړ باندې ټینګار کړی دی د ایران د ویزو په ارتباط هم تاسو ته ریپورټ لرو چې ګڼ خلک په افغانستان کې په تیره بیا په مزار شریف ښار کې د ایران قونسلګرۍ ته ورځي څو ویزې واخلي خو وایي چې ګڼه ګوڼه زیاته ده
ولا مخکې مې دوه دفعې تللی وم کاچا کې خو لارې خرابې وې بېکاري ده وچکاري ده ولا بس نشته دلته ویزا باندې ولا مصرف ډېر زیات راځي تقریبا 15 شپاره زره افغانۍ
نور مسائل هم لرو. د سوریې وروستی وضعیت ته به هم کتنه وکړو چې هلته په تیرو درې ورځو کې نښتو له امله لږ تر لږه زر کسان وژل شوي چې څه باندې اووه سوه د راپورونو په اساس ملکیان دي.
د ازادي راډیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت یو وار بیا د افغان ښځو په ملاتړ ټینګار کړی. ریچارډ بنت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دی د ښې راتلونکي لپاره د افغان ښځو سره ولاړ دی. په همدې حال کې د بشري حقونو یو شمېر نړیوال بنسټونه هم د ښځو پر وضعیت او پر هغوی مخ په زیاتېدونکو محدودیتو ته تم شوي. یو شمېر افغان ښځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د خپلو حقونو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي خو د نړیوالو جدي ملاتړ ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي یو وار بیا د افغان ښځو په ملاتړ ټینګار کړی او ویلي دي چې د ښې راتلونکي لپاره د افغان ښځو تر څنګ ولاړ دی. ریچارډ بینټ پرون شنبه د مارچ اتمه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه د افغانستان د موسیقۍ د ملي انستیتیوت له لوري د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د بیا راپورته کیږو په نوم نوې جوړه شوې سندره شریکه کړي او ویلي دي په دې ورځ په نړۍ په ځانګړي ډول افغانستان کې د ښځو ځواکمنتیا، زړورتیا، برابري او لاسته راوړنې نمانځي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق هم د مارچ د اتمې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه د طالبانو د ښځو ضد سیاستونه غندلي او د افغان ښځو د مبارزې په ملاتړ ټینګار کړی. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیست انټرنیشنل هم د افغان ښځو د حقونو او د دوی د مبارزې په ملاتړ ټینګار کړی. دغه سازمان پرون شنبه د مارچ اتمه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه لیکلي د طالبانو له لوري د دوی د حقونو له ظالمانه ځپلو سره سره افغان مېرمنو خپلو مبارزو ته دوام ورکړی خو دا مبارزه باید د دوی لخوا یوازې ترسره نشي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاته کړي چې یوازې اعلامي او بیانونه بسنه نه کوي. د افغان ښځو د ملاتړ لپاره باید کوټلي ګامونه پورته شي چې غږ یې لا پیاوړی شي. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر مېرمنو هم ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو حقونو د غوښتلو مبارزې ته دوام ورکوي خو نړیوال ملاتړ ته جدي اړتیا لري. له ډلې یوې افغانې مېرمن چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
له نړیوالې ټولنې او بېلابېلو حکومتونو نه غوښتنه کوو چې د افغان مېرمنو بنسټیزو حقونو ته پام وکړي او د ښځو د حقونو او ازادیو لپاره لا ډېرې هڅې وکړي.
یوه بل افغانه پیغله چې د طالبانو د محدودیتونو له امله له زده کړو راګرځول شوې او نه غواړي د امنیتي اندېښنو له امله یې په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دا مېرمنې یوازې مبارزه نه شي کولی. د نړیوالو سازمانونو او رسنیو مدني ټولنو او هغو کسانو ملاتړ ته اړتیا لري چې د دوی غږ نور هم پورته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یو وار بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ او دودونو له مخې تامین شوي. هغه ادعا چې د نړیوالو او افغان ښځو ته د منلو نه ده. مجاهد پرون د مارچ اتمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي په یو اسلامي او افغاني ټولنه کې د افغان ښځو حقونه د لویدیځې ټولنې او د هغوی له کلتور سره څرګند توپیر لري چې باید د محاسبې پر مهال په پام کې ونیول شي. طالبانو په 2021 میلادي کال کې واک ته تر بیا ځلې رسیدو وروسته په افغانستان کې د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو پراخ محدودیتونه ولګول چې په وړاندې ښځو په اعتراضونو لاس پورې کړ خو د طالبانو له لوري دغه اعتراضونه وځپل شول. خو افغان مترزو مېرمنو له محدودیتونو سره سره لا هم په بېلابېلو بڼو په ځانګړي ډول په نامعلومو او سرپټو ځینو کې د اعتراضونو په دیوالونو د شوارونو لیکلو په ټولنیزو رسنیو کې د کمپاینونو په کولو ویډیوګانو رسامیو او نورو لارو نه په ګټې اخیستنې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
طالبان په زندانونو کې له ښځو سره څه کوي؟ په افغانستان کې ښځې د طالبانو له شاوخوا سلو محدودیتونو سره مخ دي. هغه کسان چې د طالبانو امر بالمعروف د قانون په سرغړونه تورنیږي ډیری وختونه توقیفیږي او نیول کیږي. په دې راپور کې د هغو ښځو حال درته وایو چې د طالبانو په زندانونو کې وخت تیر کړی دی. ملالۍ بشیر دغه رپورټ چمتو کړی.
شوک برقی دادن، هم بوکس زدن، ما رو دجاز هم قرار گرفتیم.
خیرن خیرن تسان یا مگر در خدا ای وزای کسر پری و طول خدا زای که وش پیر مشتیر کن.
هغه کسان چې د طالبانو د امر بالمعروف قوانینو په سرغړونه تورن سي ډیری وختونه توقیف کیږي او نیول کیږي. هغه کسان څه کیږي چې ناببره ځانونه د طالبانو په زندانونو کې ومومي؟ دا کیسې ډیری وختونه ناویلې پاته کیږي ځکه د طالبانو د حکومت ډیری قربانیان تهدید کیږي یا چپ پاته کېدو ته اړ ایستل کیږي. له خطرونو سره سره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې درو شوځو خپل کیسې له ازادي رادیو سره شریکې کړې دي. دوی طالبانو نیولې او په زندانونو کې تر پښتنې او ګرویژنې لاندې کړې دي.
از بخش رسانه شروع کردم، هم دو رسانه های مختلف کار کردم، مؤسسه‌ای را ساختم که بر دفاع از حقوق زنان فعالیت میکرد. زمانی که حکومت سقوط کرد جز فعالیت بر ما داده نشد، جوازهای ما را گرفتن و لغو کردن.
دا د یوې ځوانې ښځې کیسه ده چې په کابل کې د طالبانو په توقیف کې د جنسي تیری راپور ورکوي. موږ د هغې هویت یا د هغې غږ نه افشا کوو ځکه چې هغه په افغانستان کې پاته ده. دا دوه واره د شذو پر زده کړو او کار د طالبانو د بندیز په خاطر د اعتراض په خبرګون کې توقف شوی و.
سال 2024 بازم دوباره به خانه ما یک گروپ ترسناک دیگه شان حمله کردن و بردن و ما اون روزی که دوباره گرفتار شدم کامپیوترم همراهم بود، موبایلم همراهم بود و سرم لطیس یار انداختن.
طالبانو د هغې د تلیفون د اړیکو د لیست په کارولو سره یوه بله اعتراض کوونکې ښځه هم نیولې وه.
تجاوز هم قرار گرفتیم، اونا ما را فاحشه خطاب کردن و میگه که دیگه از فاحشه دیگه چی میره. یک نفر که چندین نفرشان این کار را کردن.
کله چې هغه بالاخره کور ته ورسېده، په یوه شخصي روغتون کې بستر سوه. د هغې ټول بدن درد کاوه او ټپي وه، ډیره وینه اتلا.
ما را به فامیل دوباره تسلیم ندادن، اول ما را انتقال دادن به یکی از شفاخانه های دولتی به خاطر که وضعیت ما بسیار خراب بود.
در رغیدو لپاره ورته ډیر وخت پکار و، خو څو میاشتې وروسته یې وضعیت خراب سو.
مجبور شدم که ما باید برم تست کنم و زمانی که این مسئله را فهمیدم هیچ بر من چیز مهم نبود دیگه. هنوزم به حال نیست، هنوزم وضعیت ما خوب نیست.
هغه وایي طالبان ورته د سنگسار تهدید کړی و که یې د هغه څه په اړه خبرې کړې وې چې په زندان کې ورباندې تیر سوي ول. دا نوره د باندې نه ځي، خو دوی ونه توانېدل چې دا چپ کړي. پنځویشت کلنی حکیمه مهدوی هم د طالبانو پر ضد لاریون کړی و. دا د طالبانو د واک ترلاسه کولو مخکې د کابل پوهنتون د ارواپوهنې محصله وه.
طالبا اومدن و نتونستیم که ما در سار ادامه بدیم، به خاطر همین ما مجبور شدیم که اعتراض کنیم. با تعداد از هم رزمای خود در یکی از رستورانای سمت غرب کابل بودیم، میخواستیم برنامه ریزی کنیم برای روز زن که متاسفانه اینجا ما محاصره شدیم و می دروازه می رستوران برای ما بسته شد و همونجا بود که ما را گرفتن.
کله چې طالبان پوسټ ول چې حکیمه یوه له هغو شدو ده چې د دوی پر ضد یې لاریون کړی و، دوی دا په یوه رستوران کې د خوړو پر مهال له نورو خلکو جلا کړه، پر سر یې پوښ ور واچاوه چې هیڅ شی ونه ویني او بیا یې له ځان سره یووړه. هغه نږدې څلیرویشت ساعته توقف سوه. طالبانو یې د خوشي کولو لپاره د دې له کورنۍ څخه د شاوخوا یو میلیون افغانیو چې تقریبا څوارلس زره ډالره کېږي تاوان وغوښت.
مبلغ 8000 افغانۍ را اینا درست کردن و بقیهش نتونسته بودن.
حکیمه ورسته له هغه خوش است و چې کورنۍ طالبانو ته پیسې ورکړي او هغه پر یوه لیکل ژمنه لاسلیک وکړ چې د دې ډلې پر وړاندې به هیڅ ډول فعالیتونه نه کوي. له دې ورسته هغه د وضعیت څخه د وتلو لپاره له هیواده د تیښتې په اړه فکر وکړ.
در فکر یک فروری باشم که خود از این شرایط نجات بدم. از این کشور باید برایم، طالبا اجازه سفر کردن نمیدهد، ولی ما مجبور شدیم که با یک فامیلی به نام عروسی اونا از کشور خارج شو.
دا یواز شدینه لایون کون که نده چی ده طالبانو لخوانی ولکیجی. دیر شدی پا مبهم و پلمو توقیف کیجی. دیرای نوری ده اخلاقی جرمونو پا تور نیول سویدی چې پکښې د طالبانو د لباس له لارښوونې څخه سرغړونه، له محرم پرته تګ راتګ او داسې نور موارد شامل دي. د کندهار څخه یوې پنځه څلویښت کلنې ښځې موږ ته وویل چې څنګه هغه مهال طالبانو توقیف کړه چې خپل کور ته روانه وه. دا یوازې له کوره وتلې وه چې له یوه ملا څخه تعویز ترلاسه کړي. موږ د هغې د خوندیتوب لپاره د دې غږ او هویت پټ کړی دي.
سړک پر غاړه باندې یو کشر هلک و پروت و، دغه هلک ته ودرېدلم. باندې مې ورته وویل مال ټیکسیان یې مال پر کم ځای درېږي لپاره راته ویل ولا جانې ټیکسیانې خو بېخي دلته جزا څلېږي چې سهار پیدا کېږي پر دې لین خو اوس نه پیدا کېږي نو بره در راته ویل وویل که ستا خوښه ده زه به دما د ټیکسیانو د ځای ورسوم بیا خو به تا ته کور لار معلومه یې نو مال وخود را معلومه ده دی را ولاړ شوم سور مټر ورالې راته ودرېدې سره مټر کې دوه نفاره وخود مټر تورپورته کړلو بله یې بوتل
طالبانو دا زندان ته بوتله او هلته یې د اخلاقي فساد په تور دوې میاشتې تېرې کړې
ویدانې خونې په کښې کې وې دوه چشنابونه وه ښځې به ګرده په یوه ځای سره ننوتلې خو داسې خیرن خیرن تسان یوم ګرده په د یوه ځای کې سره پرېوتلو
دا یوازې هغه وخت را پرېښودل شوه چې مېړه یې پیدا کړه او د دې د بې ګناهۍ غوښتنه یې وکړه
چې م خاوند پرېښولم زوی پرېښولم یوه خوا نهشو کولی بله ناست یې د خدای ولی درباد
طالب چارواکو د دغو ښځو په اړه د ازادي راډیو پښتنو یا په خپلو زندانونو کې د جنسي تیری تورونو ته ځواب نه دی ویلی خو د طالبانو یو پخوانی مرستیال ویند بلال کریمی مخکې له دې د ښځینه لاریون کوونکو پر وړاندې د هر ډول عملیاتو اقدامات رد کړي او ادعا یې کړې وه چې ښځې په بهرنیو هیوادونو کې د پناه غوښتنې لپاره دا ډول تورونه پوره کوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یوناما د راپور له مخې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي قربانیان اکثرا زندان ته لیږل کیږي ځکه طالبانو د تاوتریخوالي قرباني ښځو لپاره سرپناه او ملاتړ مرکزونه یا د امن خونې تړلې دي طالب چارواکي د امن خونې د لویدیځ مفکوره بولي او وضعیت همداسې مخ پر خرابېدو دی په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په وینا د طالبانو د امر بالمعروف قانون په معرفي کېدو سره د نوې محدودیتونو پراخه لړۍ پر ښځو وضع سوې ده
د رسنیو یو شمیر ملاتړي سازمانونه وایي په افغانستان کې ښځینه خبریالانې له داسې ستونزو سره مخې دي چې تصور یې نشي کیدای د بیان د ازادۍ کور او د افغانستان د خبریالانو مرکز دغه هیواد کې د ښځینه خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی په همدې حال کې ځینې ښځینه خبریالانې وایي له ګڼو محدودیتونو سره سره لا هم خپلو دندو ته دوام ورکوي خو ځینې بیا ادعا کوي چې د طالبانو د محدودیتو له امله بې دندو شوي دي جزئیات له عابدې سپوږمۍ اورو
د رسنیو یو شمیر ملاتړي سازمانونه وایي چې په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ دی د افغانستان د بیان ازادۍ کور د شنبې په ورځ د مارچ 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې په افغانستان کې ښځینه خبریالانې له داسې ستونزو سره مخ دي چې تصور یې نشي کیدای خو په بیان کې راغلي چې نیونو ګواښونو او تاوتریخوالي سره سره لا هم دوی د حقیقتونو په رابرسېره کولو سره مخکښې دي دا بنسټ زیاتوي له کله نه چې طالبان په دغه هیواد کې بیا واک ته رسېدلي په افغانستان کې شپږ اتیا سلنه ښځینه خبریالانې بې دندو شوي او یا هم نشي کولای په آزاد ډول په رسنیو کې کار وکړي په بیان کې راغلي چې په دې موده کې ګڼې خبریالانې ګواښل شوي وهل شوي آن بندیانې شوي دي او اوس له اقتصادي ستونزو ویرې او رواني فشارونو سره لاس او ګریوان دي د بیان د ازادۍ کور دغه شان زیاتوي چې په ډیری ولایتونو کې هیڅ خبریاله مېرمنه نشته او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ښځینه خبریالانو د خوندیتوب او پیاوړتیا لپاره جدي اقدام وکړي د بدخشان ولایت اوسیدونکي یو خبریالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
خانم ها برایت ایجاب کامل
سره ده دی چه ده هجاب برایت اول و سره خزو تا درسنه و ده کار اجازه شته خوزمون پا ولایت که خز یوازی لکور در راژیو لپاره کار کولیشی دفتر تا ده تا اجازه نشته جوانده خبرونه منه دی او ده امکاناتو کمخت او درسنه و اقتصادی ستونزیز مون لپاره روی ننگوونی دی مگوز لکوم امتیاز فرط یوازی ده علاقه لمخی کار کهو
همراهشان همکاری میکنیم
د پروان ولایت یوې اوسیدونکي او خبریالې هم چې د ورته ستونزې له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
څه موده مخکې بې دندې سوم هغه رسنۍ چې ما پکښې کار کاوه د اقتصادي ستونزو له امله وتړل سوه د ښځینه خبریالانو لپاره دنده پیدا کول خورا ستونزمن کار دی ځکه رسنۍ هغوی ته ډېر لږ فرصت ورکوي
د طالبانو حکومت وایي چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو پر بنسټ له خبریالانو او رسنیو ملاتړ کوي خو د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو له لوري پر ښځینه خبریالانو لګېدلي محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي د دې مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشرې سمیې ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
با گذشت بیش از
په تیرو دریو کلونو کې طالبانو د رسنیو د محدودولو لپاره 22 کړنلارې صادر کړې دي چې وایي د ښځو په اړه دي. هغوی نشي کولی خبرې غونډو کې ګډون وکړي، نارینه مېلمانه راوغواړي، یو نارینه همکار سره خپرونه وچلوي، او په ځینو ولایتونو کې ښځې له رسنیو محرومې شوي دي.
محروم شده
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت دغه شان په ټلویزیونونو کې ښځینه ویونکو ته ویلي چې باید مخونه یې هم پوښلي وي. تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ورسته لاغه چې په سوریه کې سلګونه کسان په نښتو کې وژل شول، موقت ولسمشر احمد اشرا د سولې لپاره غږ کړی. مخکې راپور ورکړل شوی و چې په لادقیه ښار کې دولتي ځواکونو او د پخواني رژیم د پلویانو ترمنځ نښتو کې له زرو ډیر کسان وژل شوي دي. په عین حال کې ویل کېږي چې په دې ساحلي ښار کې نښتې دوام لري. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د مدیترانې په سواحلو کې د سوریې په بندري ښار لازقیه کې جګړه اوس هم روانه ده، موقت ولسمشر احمد الشرا نن وویل چې هیوادوالې باید ملي وحدت او په ملي کچه سوله وساتي. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی او جګړه ساري، نن راپور ورکړ چې د دولتي ځواکونو او د تیر پرزیدلې رژیم د پلویانو ترمنځ د تیرو دوو ورځو په نښتو کې له زرو ډیر کسان وژل شوي دي. الشرا په یوه ویډیو کې چې نن رسنیو خپره کړه وویل د سوریې خلک په سوله کې ژوند کولی شي او ډاډ یې ورکړ چې سوریه د خپل طبیعت له مخې پایي. نوموړي دا څرګندونې د پلازمینې دمشق په المزه ناحیه کې چې د ماشومتوب ژوند پکې تیر کړی دی په یو جماعت کې کولې. هغه وویل څه چې اوس مهال روان دي هغه ننګونې دي چې تمه یې کېدله. د سوریې امنیتي سرچینو ویلي دي چې په تیرو دوو ورځو کې لږ تر لږه 200 سرتیري پرزیدل رژیم ته د وفادارو پوځیانو پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. د سرچینو په وینا دا عملیات دولتي ځواکونو د پنځشنبه په ورځ پیل کړل. دا عملیات هغه مهال په انتقامي وژنو بدل شول چې د سوریې د نویو مشرانو زرګونه پلویان د دولتي ځواکونو د ملاتړ لپاره له بیلابیلو سیمو څخه د لازقیه ساحلي ښار ته ورسېدل. چارواکو د علوي اقلیت د استوګنې په کلیو او ښارونو کې د لسګونه ځوانانو د صحرایي اعدامونو او د هغوی پر کورونو د حملو پړه پر هغو کسانو اچولې ده چې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره لازقیه ته تللي او د اسد پلویان په دې هیواد کې د شویو جنایتونو مسؤول بولي. ویل کېږي چې د دې صحرایي اعدامونو په ترڅ کې د 250 په شاوخوا کې کسان وژل شوي دي. د سوریې امنیتي سرچینو پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل چې نښتې تیره شپه هم روانې وې او په دې ترڅ کې وسلوالو ډلو پر امنیتي ځواکونو ډزې کولې او ساحلي سیمو ته د غځېدلې لوی لارې په اوږدو کې پر موټرو حملې کولې. د یو امنیتي چارواکي په وینا د اسد پلویانو خپلو حملو ته زور ورکړی او د تیرو 24 ساعتونو په اوږدو کې پر ګڼو عامه تاسیساتو چریکي حملې کړې دي. دا چارواکي وایي چې د وسلوالو د برېښنا اصلي سټېشن ویجاړ کړی چې له کبله د لازقیه ولایت په ځینو برخو کې د برېښنا بهیر پرې شوی او همدارس د اوبرسونې یو سټېشن او د تیلو څو زیرمو ته هم زیان اوښتی دی. دا وژنې د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې 14 کاله مخکې پایل شوه د تشدد له ډیرو خونړیو مواردو ګڼل کېږي او د نوي حکومت لپاره به چې درې میاشتې مخکې د بشار اسد رژیم پرځاو او واک ته ورسید یو لوی ننګونه وي. د اسد د کورنۍ د څو لسیزو واکمني د 2023 کال په دسمبر میاشت کې وروسته له هغه پای ته ورسېده چې د الشاره په مشرۍ مخالفو وسلوالو ډلو د ناڅاپي حملو په ترڅ کې ګڼې سیمې ونیولې او بیا پلازمینې دمشق ته ننوتل. د پولیسو یوې سرچینې رویټرز خبري اژانس ته وویل د لازقیه په غرني ولایت کې چې پراخ ځنګلونه او پیچلې اراضي د وسلوالو مخالفینو له عملیاتو سره مرسته کوي، دولتي چارواکو د خپل حضور د پیاوړي کولو لپاره هلته اضافي سرتیري استولې دي.
له خبرونو ور اخوا
په داسې حال کې چې له ایران نږدې هر ورځ افغان کډوالو باندې د محدودیتو د زیاتولو ناسم چلند او اجباري استلو راپورونه خبريږي، بیا هم په افغانستان کې د دغه هیواد د قونسلګریو مخ ته ډیر ځوانان د ویزې اخیستلو لپاره ټولیږي. د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل آن پېشلمي کې د قونسلګری مخته د ویزې د اخیستلو لپاره خلک ورځي. یو شمېر ځوانانو دا هم ازادي راډیو ته ویل چې په وار وار له ایران ایستل شوي خو بیا هم اړ دي چې لاړ شي، خو دا څه ډول مجبوري ده؟ جزئیات د عبدي سپوږمۍ په یو راپور کې اورو چې د ځوان په غږ پیلېږي.
د شپه ما ساعت 4 بجه شب آمده بودم تا 12 بجه روز منتظر بودم اما نوبت ما نرسیدن متاسفانه.
د بلخ ولایت د مزار شریف کار اوسیدونکی احمد الله دای چې ایران ته د تلو په موخه د دې هیواد د قنصلګرۍ مخې ته ویزې اخیستلو ته انتظار باسي، د دې یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې وکړې. د مزار شریف بل اوسیدونکي هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي په همدې ورځ ازادي راډیو ته وویل:
کله چې کنسول ته مراجعه کوو متقاضیان زر یو نیم زر کسان وي، خو د ورځې 150 یا 300 پاسپورتونو ته ویزې ورکول کیږي چې ځوانان یې ډېر له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
دا ځوانان وایي چې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله غواړي ایران ته ولاړ شي. د دوی له ډلې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی میرزمان هم ازادي راډیو ته وویل:
په دې خاطر مونږ زو ایران د چدل ته افغانستان کې اقتصادي حالت بيخي خراب دی، پېټه کې ورته خبر شوې نه کار شته نه روزګار شته، ورځني مصرفونه بيخي زیات دي او مونږ غواړو چې کار لپاره لاړ شو. دلته کار نشته، د کورنۍ مشکلات ډېر دي، اقتصادي مشکلات ډېر دي، قرضداران ډېر دي.
د کابل اوسیدونکو اظهار الله بیا یو بل افغان ځوان دی چې وایي په زلونو له ایران ایستل شوی خو بیا هم غواړي هغه هیواد ته ولاړ شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
ولا مخکې مې دوه دفعې تلې هم کاچا کې، خو لارې خرابې وې، بیکاري ده، وچکاري ده، ولا بس نه شه. دلته ویزا باندې ولا مصرف ډېر زیات راځي، تقریبا 15-16,000 افغانۍ راځي، او بس مونږ ویل سیستم برابرې بس هم نشته د ویزې او پاسپورټ چې لاړ شو، مجبور یو چې بس کاچا کې ولاړ شو.
دا په داسې حال کې ده چې قاچاقي لارې له ګڼو ستونزو او د مرګ له ګواښونو سره مخ دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې بیکاري او د خلکو ستونزې پراخې شوې دي. دغه افغان ځوانان د طالبانو له حکومت غواړي چې په هیواد کې دننه خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت ویاندویانو که څه هم په وار وار په هیواد کې دننه خلکو ته د کاري زمینو د برابرولو خبره کړې او ویلي دي چې دوی په دې برخه کې یو شمېر اقدامات کړي، خو خلک یې کافي نه بولي. هلته ایران کې هم نږدې هر ورځ افغان کډوالو باندې د محدودیتونو د زیاتوالي ورسره د ناسم چلند او د دوی اجباري ایستلو راپورونه خپریږي. د ایران په ډیرو ولایتونو کې افغان کډوالو ته د کورونو په کرایه ورکول منع شوي، کار نه ورکول کیږي، او په ځینو ولایتونو او ښارونو کې نانوایانو کې پر دوی د ډوډۍ پلورلو په ګډون ګڼ نور خدماتي محدودیتونه هم لګول شوي دي. ازادي راډیو د دوو ستونزو او محدودیتونو په اړه په ځلونو راپورونه ورکړي دي. ایراني چارواکو خبرداری ورکړی چې د افغان راجستر شویو کډوالو اقامه د همدې کال تر پایه کار ورکوي او تر هغه وروسته به افغانان له خپلې خاورې وباسي. ایران په تیر یو کال کې شاوخوا 1,000,000 افغان کډوال چې قانوني اسناد یې نه درلودل له خپلې خاورې ایستلې دي.
د نورستان په غتیز برګې مټال ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 2 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا پیښه د یک شنبې په ورځ هغه وخت شوې چې یو ډاټسن موټر د یو پله له سره تېرېده او پل مات شوی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د برګې مټال ولسوالۍ یو تن کارکوونکی ګلزمان جانا ازادي راډیو ته وویل د یک شنبې ورځې سهار یو ډاټسن موټر د برګې مټال ولسوالۍ له مرکز څخه په سیګرام ته روان و چې په لاره کې د یو لرګین پل ماتېدو له امله خوړ ته پرېوتې او په نتیجه کې دغه پیښه رامنځته شوې ده.
یو سټنډ اکسان اغزوب کلی کې یو پل دی، پلچک دی، برګې پلچک، هغه پلچک لاندې دا یو بش ماتېدو له امله غورځېدلې دی، یو کس وفات شوی دی، شپږ کسان زخمیان. دا موټر برګې مټال مرکز نه په سیګرام خوا ته روان و، په لاره کې داسې واقع شوی دی.
هغه وایي ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل و چې په وخت نږدې روغتي مرکز ته رسول شوي او ډاکټرانو روغتي حالت د ډاډ وړ بللی دی. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې ډېرې سرکونه تنگ او کندوکه پر دي او ګڼ خوړونه یې چې تل له اوبو ډک وي پلونه نه لري. د دوی په وینا په یو شمېر ځایونو کې ولسونو د خپلو ستونزو هواري دپاره لرګین پلونه جوړ کړي دي چې ډېری وختونه په موټرو کې د زیات بار له امله ماتېږي او دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. دوی له مرکزی حکومت او مرستندوی دارو غواړي چې ورته د سرکونو رغولو ترڅنګ د پلونو غم هم وخوري. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي محمد شاه ازادي راډیو ته وویل
سرکونه بسیار خراب است، تنگ است، د هر جمعه یک طرف
سرکونه ډیر تنگ او خراب دي. په هر اونۍ کې یو یا دوه ترافیکي پیښې رامنځته کیږي او خلکو ته پکې مرګ ژوبل اوړي. څو ورځې وړاندې د نورګرام او دواب ولسوالۍ ترمنځ ساحه کې موټر له سرک خویدلی و. له هغه دوه ورځې وړاندې په منډول کې موټر چپه شوی و. په دغو پیښو کې له دیرشو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. موږ له حکومت او مرستندویو ټولنو غواړو چې دغه سرکونه راته ورغوي څو له دغه ډول مرګونو پیښو خلاص شو. په نورستان کې چارواکي هم د سرکونو خرابوالی او د لارو په اوږدو کې د پلونو نشتون مني او وایي د حکومت او مرستندوی ادارو په مالی همکارۍ په بیلابیلو ځایونو کې د نوو سرکونو رغولو او د پخوانیو د ترمیم چارې پیل کړي چې پکې د پلونو او پلچکونو جوړول هم شامل دي. د نورستان په برګی مټال ولسوالۍ کې په ترافیکي پیښه کې وو تنو ته په داسې حال کې مرګ ژوبل اوړي چې په دې وروستیو کې د سرکونو تنګوالي او د موټر چلوونکو د بېغورۍ په وجه د ترافیکي پیښو او پکې خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو اوښتو کچه لوړه شوې ده.
دروژی رنگونه
سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. شمشاد افغان مې کابل خر رسیدون کې تر دې دم پر روژه ډیره خطه را شي ځکه موسم په کې ډیر خیسه موسم ده. کاروبار خود سه د روژه د اول نه نیولې تر لسمه پر دومره کاروبار نه دوکانونو کې بازارونه پټه پاو دی ولاړي. با دغه نه به داسه شي د لسم نه نو خلک راوځي امدګین د اختر د پاره نسی. شکر دی به هم دومره کیږي د ژوند ور باندې مخته وړل شو.
په اوس وخت کې د روژې خوند هم تللی دی. پخوا به په دسترخوان په روژه ماتي پرشمي باندې خپلې کورنۍ سره ټول راټول وو، حداقل لس دولس دیارلس نفره وو. په اوس وخت کې ټول مهاجر شوي، څوک بیرون هېوادو کې دي، څوک کنډه کفره شوه هغه کورنۍ. نو هغه پخوانۍ روژې روژه ماتي او پرشنمي اوس نشته، وطن کې څه خوند نشته دی. نو خدای ته سواد زارۍ کوو چې بیرته په وطن کې هماغه خوشحالی او هماغه خپله کورنۍ سره یو ځای روژه ماتي پرشنمي ولرو.
د ماخام ل را نږدې کېدو سره د افطار چمتووالی هم یو ښکلی احساس لري او شخصا زه هڅه کوم چې افطار ته ساده خو ویټامین دار خواړه برابر کړم او د روژه ماتي شېبې د آرام، دعا او شکر سره تېرې کړم. الله تعالی دې زموږ او ستاسې روژې، عبادتونه او دعاګانې په خپل دربار کې قبول او منظورې کړي او د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو ته خوشاله او د عبادتونو ډکه روژه غواړم.
د ازادي میلمه
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه. د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا زه فرشته صاحب قربانه یم. په دې خبرونه کې د افغانستان د سینما له ډګره را سره یو تکړه ستوري، هغه میرمن چې د افغانستان د سینما په ډګر کې درې لسیزې کار کړی دی، دا چې څوک ده، چیرته کار کړی، څومره کار یې کړی ده، د به تاسو وړاندې په خبرونه کې را سره واورئ. ورزو خپلې میرمنې ته سلامونه. میرمن سویتا، ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستئ.
سلامونه سلامونه فرشته جانې، تاسو ته، د تاسو درنو همکارانو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او مینهوالو ته هیله ده چې تاسو هم ټول جوړ او روغ یې. خوشحاله یم چې تاسو سره یم.
میرمن سویتا، راځئ چې پایل له تاسو وکړو، د تاسو له ماشومتوب یې وکړو، د ژوند د لومړي پړاو نه کړه ته قصې وکړئ چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی، د لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې وې.
فرشته جانې، زه خو اصلا د وردګو ولایت یم، د پلار مې د وردګو ولایت ته خلیګنسې کې دلې د کابل په تخته پل سیمه کې یم او لویا شویم کابل کې هم مکتب می دولسمه په کابل خار خیرخانه می نهلی سی مریم کې ما هلته دولسمه پورې پر زده کړې وکړې. او د ژوند می تقریبا ما غلطه نور تر اتلس کلنه این دس کلنه کابل که دو ما مغلطه زغطه شم جوان می مغلطه و بیاغ وخوا حالات تاسو تخو معلوم در طول هوادوالو تا چه در وخوا حالات خنو نادونه پس منگو نشوی که ولی چه خپل ازدکو تا دوام ورکو کورانه این جگری وی و حالات دیر زیاد خراب بود کابل خار که پا بود افغانستان که پیوه وادوار پول نارامه و امکانات بیدین و چه مونگ حال تا خپل زدک رو تا دوام ورکو بس در دولسه ما پوری مکتب بویدون و پس نو دمانا بیاز نکری پاکش
دیر خواه میرمن سیویتا که داره تو ویه چه دولسم سمف نوروستم و هنر تمخه کرده که ده مکتب پجیریان که ویه چه تاسو ده سینما و تیاتر دگر تراواته ای؟
نه فرشته جان زه خولی اگم بیخی و ورام زده هشته مشبال است و کالم یک بوده نام چه زه اتا پینزل است و کالو شبال است کالو چه زه راقلم ده فلم خواته تلویزون خواته مکتب خود روست و بیه شو مکتب رو روست و فارغ شو و اول خود دقیقا جریان که چه زن یا و زدکون که و نما دقیقا ما فرگونو که کار رو کرده و دمده اونری کار رو دقیقا لگریر ما و کرده
میرمن سیویتا مخکی دینه چلاشوی تاسو کارونو تا تاسو هنری اثارو تا رازه پس هر که داغ را تووایی چه هنر تا را تک مو چنگ ووشو چنگ مو مخه وکره هنر تا داده تاسو خپل شوقو که تصادفن راغلی
فرشته جان تاس خوبیلی هر انسان دنن یو اغلدی کنه یو چه سره ده جو شوقوی خپل پیږي چې کوم کار دی کولای شي په چې بلته مشکل وي لیکن دته اسانه وي دغه کار کول زه خو صحیح ده چې د ما خو شوق د هنر سره بیا د ما د تمثیل نه زیات شوق علاقه د سندرو سوه چې زه سندرې ووایم لیکن زه د داسې کورنۍ نه داسې یو فامیل نه یو کورنۍ برخه وم چې ما نشو چه زه یا سندر و پاته یا سینما پاته راشم شوق و بلکل اما به اقا شوق و علاقت دمره نو چمره چی دمون زدگتونه و دمون مشکلات بود زدیر وره اون فرشته جانه اتو اقال و اون چی دمون افلار وفاد چه بیا دمون یتیمان وره خواهیم بیرونه در قید و مرد سره دمون مول دیر زیاد مریضه شد چه اقای ما تعلیم ندرلو دو نشوی که اولی کار و کی افغانستان که حالات دستی و چه باید رود سو بکو زه وره و ممر میم کم و چلی اخپل یو متعلم و ما تا اقا وقت دستی چه تا کار نپیدا کرد تاکه مامور شم مدیر شم معلم شم دستی و سشم کرد ما غیر دیده نبل دستی رمانو درلو ده انتخاب چه زه نازه بیاید فلم خاطرانم چون چه ده ما علاقه ملک دیره او داخلی که ما مجبوریانیم دسته دیر بیا قسمت میخو چه زه سنگ افغان فلم تمام را جاو کرد از رالم پاقا وقت پاقا ورز ما تا دی یوسف بافر و شده یو وری ماشومی دی مکتب ماشوموی ما دی افر هرون ولو باود
دیر خدا وست ما پا ذهن کم داغا پختنه تیره دل چه ده تاسونه پختنه و کم داغا ده پیل کارم و یا هم لومنانه کارمو پا سینما که چیر تا و تاسو ده فلم یادوانه وکره که اینو ممراته و یه کم فلم و پا کم کال که
خود ده پا دیل سوا و نه هشپیتم کال که پاتش پیتم کال در فکر کام در میزان اقرب میاش با وچه زراغلم افغان فلم تک التا به خالق علی یو فلم رو به الماس سیاه پا نمباندی در فلم که ما تا مرکزی نقشونو که خیلی نور دمون تا پترانو چون چه زن نوی و ما و اول زنی و ما تا یه مکتبی وره ماشونی شاگردی نقش را کل چی و دو سانیوی ما کار رو کنه در فلم دی الماس سیاه پنون باندی
ډیر ښه میرمن سویتا، د تاسو یو له مشهورو آثارو یو له مشهورو فلمونو نه د کونډې زوی سیریال و چې په افغانستان کې په هغې وخت کې او تر اوسه پورې ډیر زیات مینوال لري، ډیرو خلکو د ډیرو خلکو پر خولې خندا راوستې دغه سیریال، او واقعا چې د افغانستان په تاریخ د سینما په تاریخ کې البته یو له بهترینو آثارو ده. کدار ته وایي چې د کونډې زوی سیریال ته مو څنګه لاره پیدا کړه، دغه سیریال ته څنګه انتخاب شوی؟
او فرشته جان، هغه خو داسې حساب و چې زه خو تاسو ته ماوی چې زه افغان فلم ته راغلم، زه خو بلده نه وم افغان فلم ما ته نه وم معلوم چې په کوم ځای کې دی. زه چې هلته راغلم بیا د ما چې یو هفته نیمه مې دون سره کار وکړ په دغه فلم کې د یو دوه صحنو، نو دلته د مشرانو ډایرکترانو ما ته وویل چې ته غواړې کار وکړې، او په هغه ورځو کې بیا په تلویزیون به اشتهار یو اعلان ملی رادیو تلویزیون هغه وخت دغه یو تلویزیون و، نو د ملي رادیو تلویزیون د پښتو برخې تمثیل شعبه چې کومه وه د هنر ادبیات اداره کې، هغوی ښځینه او نارینه مسلم ته ضرورت درلوده. نو دغه ډایرکترانو د افغان فلم ما ته هغوی مشوره را کړه ویل دلته دوی ضرورت لري که ته غواړې کار وکړې، نو دلته به هم د تا تجربه کې اضافه وشي، د کار په طریقه به هم پوه شي او کار به هم وکړې، او دلته به می تا به د ډایرکترانو وپېژني. نو د دوی په مشوره زه لاړم هغه رادیو تلویزیون، ملي رادیو تلویزیون د هنر ادبیات ادارې پښتو څانګې ته د تمثیل، چې هلته بیا ښې فضلي صاحب زمونږ استاد و مشر و، هغه وخت و در همکاران هلته و، زلیخا فخری شو، ممنون محسودی صاحب شو، وحید نظری صاحب، دغه ټول په دغه شعبه کې ما ولیدم. هغلته بیا زه د ادارې مشر ته ورغلم وادوس صاحب ته چې ما زه غواړم کار وکړم، او تاسو دا رقم غواړ ضرورت لرئ، زه ما په تلویزیون هم وکتل، دلته همکارانو ما ته مشوره را کړه. بس بیا هلته از فضلي صاحب چې یو دوه خبرې ما سه وکړې، په ما یې شاید اعتبار وکړه، یقین وکړه حتماً داسې څه یې ولیدل په ما کې. نو دوی یو رادیو درام و که رادیو داستان و، هغه د مومن خان و شیرینۍ په دغه قصه باندې و، په هغه کې ما ته ډېر برجسته رول را کړ. په مغه اوله ورځ اوله اونۍ کې به نشر شو، کار وشو، به او دوی ما د کار خوشحاله و. بس بیا زه د هغوی سره وختم کې به نظري صاحب هم هلته سره دي چې هغوی د هنر ادبیات پنځي استاد و، خو بیا به پس په غرمې نه دلته هم دفتر راتلو رادیو تلویزیون ته. نو هغوی فکر کوم ډېر مخکې دا فلم شروع کړی و، د نقش د بل چا و، د څو کسانو د نقش پاتې شه. بیا زما یو دوه درې میاشتې دلته تېرې شوې چې ما ته ما دې جریان کې یو بل فلم و، د اختتاح په نوم، هغه هم تلویزیونی فلم و، د یوسف رویان صاحب، هغه کې ما منفي نقش و لوبه. نو بس بیا نظري صاحب ما ته وویل چې ته غواړې ما سره کار وکړې، داسې نقش دی د
ډیر ښه. دغه په همدغه سیریال کې به په همدغه سیریال به تم شو، دغه باندې به خبرې وکړو. کله چې تاسو ته دغه نقش در وسپاره، څنګه اتمن مخکې د دې نه چې یو څوک یو تمثیل وکړي، او یا هم هغه کرکټر چې ورکول کېږي هغه ولوبوي، سکریپټ ورکول کېږي یو ممثل ته، نو کله چې تاسو ته د کونډې د زوی سکریپټ یې درکړه، تاسو هغه خپل کرکټر ولوسته، څنګه پیدا کړه شوق باندې؟ یعنی هغه کرکټر د تاسو د خوښې وړ کرکټر و که په هغه اړه راته وایې؟
فرشته جانې، اصلا خبره خدا ده کنه چې هغه وخت چې و د مونږ افغان فلم، د مونږ تلویزیون، یا دغه ممثلین قضیه بیا خواست کرده شد، ما پشان که کسان چه نوی را بلیده در خواد دست یخل کس کرد و بل دغه سیستم نوا چه مخ که نکول داستان و ویل شی چاته چه قصه پا چرا سر خیصه حساب دی ده فلم طول ستوری پا چه باندی ده دغه بیز وازی بی دغه ویل چه دست پا دست یو ساده آلک دی ده کلی نراقل دیر پا انتهایی درده ساده د کلیوالو حالت په ژوند د قصه را صرفي. نو چې دای دل شپه کلو کې چا سره ملاقات کیږي په خار کې څه کیږي د خپل د مات څنګه نقشې د مانا کله چې ماته نقشې وکړ نظری صاحب سره دې پوښتنه د مانا وکړه نو چې تا جان څنګه دې تا موټر چلاولای شي موټر چلوي درځي موټر دې زړه د مانا دا پوښتنه وشوه نور دا چې څنګه صحنه دې کوم ځای کې دې سره کم دې د برکه مونږ ته د دې ماته معلومات نو دا خو اوس دا خبرې کیږي آخر کې دا مرحوم چې سکرپ نه بمول د فلمي پپا د ورځو په حساب خپل ځما کې دا کنه مخکې په خوا داسې د ماسه په هېڅ فلم کې نه دي شوي صرف هغه په مکمله توګه د فلم هغه یو هغه راته ویل شوی چې دا د دې طرحه ده او د پلانکي او دا د دې کسناریو ده دغه قصه ده نو داسې به په تفصیل ونه ویل شو چې څه یې شته
نو تاسو دا اوس هغه صحنه را یاد کړل چې تاسو ویل موټر پکې چلوي کدا هغه صحنه پاره راته وای یا مخکې نه مو موټر چلول یو دغه سریال د پاره تاسو د موټر چلولو د پاره آمادګي ونیول کدا هغه صحنه پاره راته لاندو وای
د موټر خو باغ تاسو چې مزه آل دې مخکې نه داسې په اقتصادي مشکلات اخته کاسو مخکې نو موټر خو بیخي ما دا چلول یو نه مزده وه لیکن شوق دا یو ځان ته یو هغه وي که نه د عمر یو برخه وي دا شوق مې وه که غوښتل مې داسې وشي اما د دوی ته ما ونه وي چې نه د ما د دی دا دومره پوهېدم چې دوی ځای نه دا ستا کېږي دوی ځای نه بېرته بندېږي په دوی پوهېدم او دوی ته خو ما داسې ونه وي چې نه د ما نه دی زده ما ووبه شي نظري صاحب ولې نه نو بیا چې کله ماته موټر را وسپارل شو سره اصل کېده نو ما خو په مغه اول شارټ کښې ما د موټر د دروازې سره وجنګو دویم ځل داسې په کوڅه کښې او درېیم ځل د یوندو سره مونږ د موټر ټکر کړ تا په دې فلم کښې تاسو متوجه شوي اوسئ دا څوک چې د ما د ورور نقش په کښې لوبوي ذبیح الله امیر تکړه پیلوت وه د مونږ د هیواد دا موټر د هغه کس و نو ما هم د کوم کور کښې شوټنګ وه د هغوی دروازه ما ورته غرقه کړې وه او د ذبیح جان د موټر ما ورته ښه سم برابر کړې وه ما زده نه وه موټر ډېر په مشکله مونږ د سمې اخېستې
د کونډې زوی پر سیریال خو مو ډېرې خبرې وکړې او دغه سیریال څنګه چې مونږ هم لیدلی ده او تاسو خو پکې هملته په همغه صحنو کې مو ژوند کړی ده که یوه جالبه خاطره یې راته قصه وکړي زه پوهېدای شم چې دغه سیریال سر تر اخره ټول جالبو خاطرو نه ډک سیریال و خو هغه څه چې لیدونکو ته نه ښکاري او تاسو هلته صحنو کې تیر کړي که د هغو برخو نه یوه جالبه خاطره اورېدونکو سره وغواړي شریکې کړي نو مهرباني
اصلا دسته چې صرف دا فلم نه مونږ د هر فلم نه هر تیاتر نه هر پارچې نه مونږ په زرګونو خاطرې لرو اما د ده فلم نه چې کوم بېخي د ما د ذهن نه نوزي یو خو مې دا د موټر ټکرېدل شول چې یو اندو تاسو ته نه وي چې دوه درې ورې داسې د ما نه دروازه هم داسې ولګېده د خلکو او موټر هم خراب شو بیا هم یوه ورځ یو هندو سره ټکر وشو نور دا دی فرشته جانه چې ما دا خپله نه باید نظري صاحب ته خبره کړې خو هغه یې نه را سره مني دا قصه یم دا څلور میاشتې زه د تاسو سره وم وقفې وقفې سه خو چې کله چې د شوټنګ ورځ وله په مونږ باندې سلاته خوړلې ده فرشته جانې نو دغه سختې اوسنۍ وله بنده ما څلور میاشتې د غرمې د خونه سلاته خوړلې مونږ ته سمه ډوډۍ دوی نه ده را کړې دا د ما د ټولو نه هغه خاطره ده چې مونږ په دې سریال دوران کښې هنرمندانو تخنیکرانو ټولې صرف سلاته خوړلې نور فراخه مو دی کړی پکښې
سویتا جان د دې سیریال تر څنګ مو نور په څومره فلمونو او سیریالونو کې کار کړی دی شمیر یې تاسو ته معلوم ده که داسې دقیق شمیر یې درته معلوم یا اورېدونکو سره یې شریک کړئ چې کوم فلمونه او یا کوم سیریالونه وو چې تاسو پکې کار کړی
فرشته جان د ما خو فلمونه بالکل ما ته یاد دي ټول اما دا نور تلویزیون کارونه چې دي د سټیج او د نمایشنامو دا بیا د حسابه دي زیات دي پې د فلمونو د ما اولنی فلم همدا الماس سیاه فلم و ورپسې اراده فلم سینمایي فلم و الماس سیاه هم سینمایي فلم و اراده د رادمنش صاحب فلم و غم سینمایي فلم و بیا د کوچو سرګردان د احد جوان صاحب هغه فلم دایرکټر و سلیمان لایق صاحب د دې د سناریو طرح د سلیمان لایق صاحب و بل پسې د وروج فلم و برمخ سره دا دغه څو فلمونه و او دوه فلمونه د ملي تلویزیون یو همدغه سریال شو د کندزوی او یو همغه خلاف د اختطاف د هغه یوسف سوریان دغه یو څو فلمونه زه خو ډېر کم وخت د هغه تمثیل نړۍ کې پاتې شوم هلته چون بیا نظام بدل شو اولادی کارونا بیا غطا وقتا پا دیکن آخنا دونه پس خو بیا پرده تصویری کارونا ما نکل کن آلده سر بیاسا ما دوام برکر کار نمیکنم باقی
سیمیتا جان تاسو خپل اشاره وکړه دې ته چې د سینما له ډګر خصوصا د تلویزیون د پردې نه تاسو فاصله ونیوله او رښتیا تاسو بیا په کوم سریال او یا هم په کوم بل هنري فلم کې تاسو کار ونه کړ د دې ستونزه په څه کې و ولې په افغانستان کې ډيري هنرمندان د سینما ستوري خزینه البته خزینه د سینما ستوري د نه بچ مشهور سی او یا هم ټولنې کې و پیژندل سی بیا کار کول ورته ستونزمن دي د دې علت په څه کې ده
فرشته جان در هیچ اغا وقت بود که زه شخصا پخبله چه پا کن وقت که زه پا کنی که راق دمدی هنر امامه خکره هقا وقتم چه دست پزایر که یه وازادی و اما بیمون در خپل انانات خپل کم رچه دی بیاد ما خپل فامیل دی کم کورانه می دما چه در خود دی خبرو خلاف بود صفت ما مور ده ما سره چه ما دیر پا مشکل دونه دیر یو اغا ما وکا چه ما پا اجازه را کز کار وکم او دغا برخکی کار وکم بیا دونه پس خو دغا یو دو کال به پاس دو کال ما کار وکم خو بیا ما پس رو چه نظام بدل شد نظام چه بدل شد بیا جهادیان داخل کنه این وقت نو اغا دیر سختی و اغا وقت بخیم درد و زیاد اول خب با تلویزیون باندې پختل پا شروع که در عصب بند شد بیا رادیویی کارو نو خود تلویزیون نو بیا در یو فلم ما دوران که کارو که چه در یو فلم روچ فلم دی صدیق برمک چی دایرکتری و دوی پا چار کارو که در فلم آقا که چه هم بیدونی نو نو کارو نو بیا در کورانه جگره پیل شوی نو اقا دو دره کالا چه زلط پاتی شما او بلکه بیا زد تلویزیون نمو ویستل شم دمانا خط واخستل شو امزا واخستل شو چه وی از نغوارم کار یکم خیر ستوزی خو وی تو لر و لرمند زان زان تستوزی اقل خیدا شوی خمازه تا دیر ما کوشش و کوپاتی شو ملتوم بیدن پس مجبور شو حالت در رقم شل دیوات چه نور نشوی برداشت که دلی کنه هر سمون بایلل تا که نو زه پخپل کار پخپل زحمت حکوم قربانیان چه من پا دیلاره که ما ورکلی شخصا زه فخر پی که امراضی هم زنی خالی کن انسان خویی کنه انسان دیر کمزور ایزاد پی اقا وقت خادمون دی برداشت نبر ویده چه بیا زه جوانده را وطن در غذای نه روست خودی شکر دی من دیر برسه که پدو شبو که تمثیل و به سبت و به ستوز و پروگرامونه دو که دیده و روست ترقی وشو اقا وقت نخ کسی نه ازامت دیر و تکلیف دیر و دی هنرمندان دی پارخوری پا مینه کار که دیر پا صداقت کار که دیر وقت
سیمیتا جان د رادیو اوریدون کی هم ځینې کسان کتا چیره تا نه یا هم تصویر ونه پیژنی او یا هم تاسو راشنایی ونه لري خو تا غږ ډیری اوریدون کو ته اتمن آشنا د زکه چې تاسو په یوې ډیری مشهور رادیو ډرامې کې هم کار کړی ده په نوی کور نوی ژوند د ډرامې کې هم تاسو کار کړی کدی هغه کرکټر پکتل راته وایي چې په نوی کور نوی ژوند د ډرامې کې مو کوم کرکټر کار کوي
او په دې ډراما کې ما د مغه پیل نه تر اخره پورې د هغه نقش و چې د بدل نه شو بل څوک یې په ځای را نغلل نه د نقش ختم شو د شکریه چې خپله یو زنګزپلې ښځه وي د دوه ماشومانو سره کلي ته بېرته کور کې راکټ لګي ښار کې بیا د کلي ته ځي خپل پلارګنۍ ته بیا دوباره واده کېږي یو ذهني تکلیف ورته پاتې کېږي ورته پېښېږي د جنګونو د وجې نه او راکټونو د وجې نه دغه د ما نقش و تقریبا اتهویشت نهویشت کاله په همدغه ماخستن کیم که په یو ټینده نشنیده د دغه رادیو نه نو هلتم سا ایوادوالو دیره ما تا مینه راکم ما تا برسی بلده دی خطون دفتر تا تلوشمونه با دی کوله.
سیتا جان که ده هنر لدگر راسو وست ده تاسو شخصی زوان تا تو ماشومان لره وست؟
دری اولادونه لرم، اولادونه می شکر بالغ دی، زوانان دی وست، اولادونه می دی، یوه می لوگ ده دوه می زمن دی.
او ماشومان مو ده هنر سر مینه لری که نه، یعنی تاسو لهنر یا مسلک سر کم یوی مینه لری؟
ما دویم زوی ده مشر زوی خمی نه دفعی علاقه نلری نورم این دفعی سخاص علاقه نلری تمسیل سره ده ما دویم زوی ده علاقه لری گورم کور که ده ده نخری و ده ده چه ناست پاسته تا گورم و یا کم خبر کم در چه تمسیل چه بینی و چه کافی کهی و یکم چه ده بیان دم را افسانتیان پا دو برخه که شاید و فیمی کار بکی اگر علاقه لری شاک لری ده تمسیل سره و نف سره و در یه زوی میلاری خلاب دی برخی تطلی ندی اگر لذکری که این چیز ذکری پورشی بیا بلو خلا خواهی ده فیشلا و که این چیز ما دو دوی بخاطرم سمو ده زده اگر که چه زدوی تم توجه ورکم.
سویتا جان څنګه چې پویږي اوس په افغانستان کې طالبانو حکومت طالبان په افغانستان کې حکمان دي، نو د طالبانو د راتلو سره د افغانو ښځو پر ژوند باندې بندیزونه ډیر زیات ولګېدل، په کار باندې خصوصا د هنر او سینما ډګر باندې ډیر زیات بندیزونه لګېدلې دي، په دغه برخه کې اوس ښځینه کار نشي کولی، اجازه هم نه لري. نو د یوې هنرمندې په صفت، د یوې افغانې هنرمندې په صفت، ایتا ژوند وسط څنګه ده، په کوم وضعیت کې ده، له هنر نه لري او د نورو هنرمندانو یا خزینه هنرمندانو چې په افغانستان کې دی او افغانستان نه بیرون دي، اتمن تاسو سره اړیکې لري د افغان هنرمندو په نمائندګۍ، د خزینه هنرمندانو په نمائندګۍ که تاسو راته وایي چې په دغه سي وضعیت کې ژوند څنګه تیریږي؟
درخوا فرشته جان مخ که ما پا نور و مرکو که در نور و خواهیم دوست هم در خبری کردی چه گوره نظامون ها پا کولا نرهی که بدلیگی را بدلیگی صرف افغانستان که ندید در اول زنده نظام بدلیگی، اما در مونگ در غبت بختی در فرشته جان چه در خواه در مونگ در چه نظام بدلیگی تا در قدر پوری پا دی که تغییرات و بدلون و پا دست یک خبری پا که راوزی چه در انسان ها حوش و حواس پا که کار پریدی چه در تنصر فونر در ما پا حیوات که بنده فرشته جان ذکری بنده خلی رضیات خوش میکیگم زدالت مختص با پای که اوی فرشته جانه چه نظام بدلیدل دا دادی خبر دا پر نور وادنو که نظام بدلیگی دوگو نظام دی بلیس روز پر دمرا ظلم نکیگی دمرا پس پکت سکورت نگوری دا نظام قایدانو تا مشرام تا سکر دمرا پس پکت نگوری بیرق تایی سکر دمرا پس پکت نگوری خزو تا سکر دمرا پس پکت نگوری. زه یو هنرمند یم، یو ممثله یم، دا خو زه ځینو هنر دوستانو ته به زه دمره لږ د عزت وړ یم، د مینې وړ به یم، اما د دوی په قانون کې خو زه سره کافره یم. ما په شان ته نور هنرمندان سندرغاړی ممثل می ټول غرق دي، څوک خو چې خارج ته تللي هغه بیل حمادت ته نږدې چې هیواد ته شاوخوا تدي ټول ټولو باندې دوی ذهنونه بیخي نور ختم دی و در فکرونو بانده و در حالت چی بینی در طول دی پار سوره اون قیده نو در تاسوی بینه چه پنتونون بندی، مکتبون بندی، دفترون بندی، در خطور دنیا وینی در مونگ هم مونگ تم بیر زیاد استونزی دی زخ بلخوا ما تاس داده در رو پاس ریخ برانی که پیل که رو میچیده ما خوز پیشم داده برو کاره را وقت زماشی با اونه میشوی که ولی اوز خود ما جوان پکی پیر شو زده اوز بل که ما لاس بد میگی یا ما تا درش سستونزی اقتصادی سستونزی پیدا کیگی سه حق اختادیگی نوزوخ چه تا کار نشم که ولی اوز چه وارم دی افغانستان دی پاره می کار او که دینا پاس هم وارم چه مگو دای دی پاره کار کم زخونشم کولی چه دو پا بل سینما که دی بل چه دی پاره دی بلی وار دی پاره کار کم می کولیشم نگوارم چه وکم من دی پاره سنزشتر دیر زیادتی اما خدای میره بانه دیشتر اشتر جانه بس من تیر کرنا پا دی امید تیر کرنا چی دی مون ریوار بسام شی و انشالا سامیگی سختی دی و یو بد او راز دا خدای می تیر که خدای می روانا دی خدای دی پتول و دی ما دی پتول و ادوال و پهر یو ابوان خدای پاک و ره دی پهر گل دیونی خدای دی مون تب نور مافی و که خدای دی مونگو بخی
دی رزیعت منا نسیوی تا جانه
سارا دی هنر چه در نور که مشکلات چی دی دور خوانده دی پارا دا طول خدای را پکی
په همدې هیله سویتا جانې د نن خبرونه همدلته پای ته رسو. ډېره زیاته مننه چې بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره مو د زړه خواله وکړه.